پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې فراه ښار ته ځو. دغلته د امنیتي وضعیت له کابل څخه د ورغلي لوړو د پلاوي او د ویزې شو خلکو د اوسي وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریکو. دا هم اوري چې د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې د عالي شورا پر چارو انتقاد کوي. وایي چې دې شورا تر اوسه پورې د پام وړ کوم نتیجه نه ده ورکړې. تاسیزمون غگل ازادی رادیو او رای خوب سر که پا مکره دا افغانستان او نده ده سات مهم خبرون ده چه احمد تکلی ورانده کهوی.
د خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي تاییدوي چې د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي. او د جنوبي کوریا یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل ورمورزنی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ادارو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کانټیننټال په حمله کې ټول 22 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان دي. د بغلان پولیس وایي چې د شهاب الدین رند سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوال کسان پرون له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال ووژل شول. بیان زیاتوي چې د البرز 22 په نوم له تیرو 10 ورځو راهیسې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي دي او دوی هلته پرمختګ کړی. وسلوالو مخالفین تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ارکه په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې لاره په یو شمیر زیربنایي پروژو کې ولګول شي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد 100 میلیون
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه یې په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگټن ته سفر وکړ د نوي پراختیايي مشارکت په نوم هلته لاسلیک شوی و چې له مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیه وزارت وایي د مرستې به د لومړیتوبونو له مخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وتلو ګواښ کړی. مایک پنس پرون د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانشي نو متحد ایالات به ترې ووځي.
ایران نیوکلیر ډیل از ا ډیزاستر.
د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحده ایالات به نور نو دغه معیوب تړون تصدیق نکړي. د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره ګډ کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره یې د فبروري تر 8 نیټې پورې د متحده ایالاتو دولتي ادارو ته موقتی بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له درې ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. د لایحه ولسمشر ټرمپ څو شپې وروسته له هغه لاسلیک کړ چې د کانګرس د استازو جرګې هغه موقتا تصویب کړه. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو دې لایحې ته د موقتي رایو مخه نیولې وه او غوښتل یې چې له دې لارې حکومت اړ کړي څو له دې هېواده د شاوخوا 1,00,000 کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. د ژمني اولمپیک لوبې په راروانه عیسوي میاشت کې د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیلېږي. د جنوبي کوریا پلاوی پرون شمالي کوریا ته ورسېد. دا سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو ښکارندویي کوي. تېره اونۍ د شمالي کوریا د نجونو د موسیقۍ د یوې مشهورې ډلې مشرې ته جنوبي کوریا ته د دوه ورځني سفر پر مهال تود هرکلی وویل شو. اورسته خبر ملګری ملتونه وایي چې په 2018 کال کې شپږ 53 سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شویل دی چې له 1949 کال راهیسې دا د وژل شویو 53 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې له 2014 کال راهیسې 115 سرتیری پولیس او ملکی مامورین په 1530 ماموریتونو کې وژل شوی چې دا هم په تاریخ کې د 50 کلونو په موده کې د 1300 سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لوی شمیره ده. د 1300 سرتیرو ډیری د تلفات په مالی، جنوبی سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پیښ شوی دی. دا و خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. یو لوړ رتبه پوځي او سیاسي پلاوی فراه ولایت ته تللی دی او دغلته د روانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتخاب کوي چې د سولې په برخه کې د دې بنسټ په وینا د شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار د سرپوزي زندان او زندانیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی.
د هر غټ کې دونه صدا بدا او کول سوي دي د خلک دي چې په د څلور ولایتو کې و د سیاسي شریکان کړي دي.
د کابل چاپ رسپانو څخه خبرې کړي دا هم اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې زرګونه کورنۍ د فراه له مختلفو سیمو او ښار څخه د ناامنیو او روانو جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو لوړ دوه پلاوی په فراه کې دی او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د روانو جګړو او د خلکو د ستونزو د حل په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت همدا شیبه د تلیفون په لیکه له فراه څخه موږ سره دی. فطرت صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وایي چې په فراه کې او د فراه شاوخوا فراه خار شاوخوا څنډو کې د جګړو او ناامنۍ وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام مراسم تاسو او تاسو ته وړاندې کوم. لتیر ورځ راځي د جګړې وضعیت څنګه څه لښته وي، یعنی مخکې شپو کې به هر شپه د فراه ولایت پر دینو سیمه باندې حمله کړې او برید کړې د زغونه اورل کېده. خو لتیر ورځ راځي دا بدونه دلته لښته وي او څنګه څه د زغونه هم آرام شوی دی. چارواکي هم وایي چې د جګړې د کابو کولو لپاره نور اقدامات کوي.
په خپل د فراه ښار ته د دولتي پلاوی له کابل نه مرکز نه چې کوم پلاوی تللی د دې په اړه معلومات لري؟
مناسب نن د دفاع وزارت لوی درستیز همداشان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین او د قول اردو په لویدیځ دن کې د فرق قول اردو کوم ناصر هدایت دا لوړ پوره امتی چارواکي چې څه شوی مخکې زموږ سره خبريان سره په خبري کانفرنس کې هم خبرې کولې. دوی په خپلو خبرو کې د فراه د امنیت د تامین خبره وکړه. ویل چې دلته به پوځي عملیات پلي کېږي. همداشان دوی په خبره ځینې امنیتي بیسونه به جوړېږي. نور ځواکونه به اضافي ځواکونه به فراه ته راوړل کېږي ترڅو د فراه وضعیت کنټرول شي. دوی هم دا ومنله چې په فراه کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او همداشان امنیتي ځواکونه دي هم په دې وروستیو کې تلفات اړول. داشان دوی د یو شمېر هوایي بریدونو خبره هم وکړه چې د فراه په خلسفي او برابرک ولسوالۍ کې له تېر ورځې راهیسې اجرا شوي او همداشان دوی وایي چې نور عملیات به هم پلي کېږي تر څو د فراه امنیت تامین شي.
ډېره زیاته مننه احمد شاه فطرتو چې د فراه ښار د وضعیت په دې ولایت کې د روانو ناامنۍ او فراه ته د افغان پوځي پلاوي د سفر په اړه وروستي معلومات درسره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتقاد کوي. وایي چې د سولې په برخه کې د دې شورا هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونه د سه شنبې پر سوي خبري ناشته ته وکړه. وایي ویل چې د سولې لپاره یو مشخص ادرس نه دی موجود. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ جی سره پټاکر کې نوی. محمد واصل وصال د غونډه تتللې او په دې اړه جزئیات راټول کړی دي.
بله، د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد وکړه. ویل چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناشته ته ویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ پکار چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیوړی شي، حکومت نور هم کاری وکړي، ځوانانو نقش په دې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش په دې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش په دې کې زیات شي. همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي. د سولې ډیر مهم بود بل دا چې موږ دلته داخلي ډیر بیا عدالتي په داخل د حکومت کې موجود دي، په داخل د افغانستان په اجتماعي ساختار کې موجود دي، حقوق پایمال شوي دي. دا به ټول هغه شان دي چې په نظر کې ونیول شي.
خغله پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي، د خکیلو لورو سره د ډیرو ادرسونو پر ځای باید یو واحد ادرس رامنځته او په دې برخه کې وظیفوي تدخل څخه هم مخنیوي وشي. د دغه بنسټ مسولین وایي د امنیت شورا له لورې د سولې دالي شورا په کارونو کې ډیره وظیفوي مداخله تر سترګو کیږي. دوی په جدي ډول د سولې په پروسه کې د دغه دواړو شوراګانو د رول د تفکیک غوښتنه کوي. د دغه بنسټ مسولینو یو لړ وړاندیزونه هم حکومت او دغه شورا ته لرل چې دوی وغوښتل خلکو ته باید د سولې د پروسې د معلوماتو رسولو لړۍ تر کلیو، ولسوالیو، ولایتونو او لرو ښارونو پورې په مستقیم ډول ورسیږي او د سولې په برخه کې چې کوم پرمختګونه کېږي هغه باید له خلکو څخه پټ پاتې نه شي. د دې ترڅنګ د دوی دا غوښتنه هم وه چې باید هغه چا سره چې سوله کېږي هغه هم باید مشخص شي، او په دې برخه کې دوی ویلي چې باید مونږ دوست او دښمن سره وپیژنو. او دوی وایي چې تر ډیره حده پورې په دې وروستیو کې داسې لیدل کېږي چې بیلابیل لوري د خپلو یو شمېر موخو او اهدافو لپاره کله په یو ځای کې د سولې په اړه ناستې کوي او کله په بل ځای کې ناستې کېږي، چې دغه ډول ناستې هم باید له یو ادرسه تنظیم شي. دا نه چې هر څوک دې په هر ځای کې کېنه د افغانستان د سولې په اړه دې خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې علي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغه شورا له پالیسی او ستراتیژي سره په ټکر کې نه وي. د سولې د علي شورا ویان امین الدین مظفری وایي
پالیسی شورای عالی صلح همیست که از هر حرکتی که او حرکت فراهم کننده زمینه مذاکره بوده باشه یا تسهیل کننده به پروسه صلح بوده باشه و در مغایرت با استراتژی و پالیسی شورای عالی صلح نبوده باشه، او را به دیده قدر می نگرم. او نهادهایی که کار میکنه مربوط به خودشان میشه، اما مالک اصلی پروسه صلح شورای عالی صلح خود میدونه.
بله دوی په داسې حال کې دغه خبرې او څرګندونې کوي چې په افغانستان کې دوی وایي چې امنیت ورځ تر بلې خرابېدونکی دی او خلک په جدي ډول په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. نو حکومت ته پکار ده چې د سولې عالي شورا لا پیاوړي کړي چې په هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او د دوی غوښتنې هم پکې په نظر کې ونیول شي. بله
ډېر زیاته مننه واصل وسالو دوستانو چې د سولې د کور په نوم د بنسټ د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د سولې د کور په نوم بنسټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا ادرس مشخص دی او له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ سره په ټکر کې نه وي. پر همدې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. خو اوس د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د نفتو او ګازو تصدی وای د افغان سوداګرو سالمنه سیالۍ د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د تیلو بیې په یو حالت پاتې نشي. د نفتو او ګازو د تصدی عمومي رئیس ولید تمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه شان د ژمي په موسم کې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې لوړوالی او هم د ډالرو بیې لوړیدل هغه موارد دي چې له امله د نفتي توکو بیې نشي کنټرولېدای. ښاغلی تمیم وایي سکل د تیر کال په پرتله د نفتي موادو په نرخونو کې د وړ لوړوالی نه دراغلی. د افغانستان د مالی وزارت د روان لمریز کال د قوز میاشتې په شلمې نیټه وویل د تیلو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې کموالی راغلی او بیې باید راټیټې شي. خو اوس چې له دغې پرېکړې څه باندې یوه میاشت کېږي لا هم نرخونه لوړ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په راتلونکي مالی کال کې په هغو ولایتونو کې چې د زیاتو انګورو محصولات لري د ممیزو څلور سوه خونې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر السمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ممیز خونې به هر یوه د اته ټنه ممیزو د ساتلو ظرفیت ولري. ښاغلی رسمی وایي په دغو ممیز خونو 268 میلیونه افغانۍ لګېږي چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکول کېږي او د پروژې تر ختمېدو پورې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د نوموړي په خبره دغه خونې د ممیزو د کیفیت د ښه کېدو او دغه شان بهرنیو بازارونو ته د ممیزو د صادراتو د زیاتېدو لامل کېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د 12 ممیز خونو د جوړېدو چارې روانې دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د وري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وري یو درې نیمه نه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5000 او 1 لیتر ډیزل 9000 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 605 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. یو ځل بیا راګرځو د سولې د کور په نوم بنسټ انتخابونو ته چې د سولې پر عالي شورا یې کړی دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د عالي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
که چیرې دولت دا تولمندی ولري او د ولس د اعتماد په نتیجه کې د خپلو ارګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجې ته ورسیږي دا خو نور اعلی نور ده. خو که چیرې موږ وینو چې دولت د سولې په رابطه باندې له یوې خوا نه په خپله دننه په کور دننه یعنی اتفاقي نظر نه لري، له بلې خوا نه دولت د بهرنیو کړیو له خوا نه هغه پوره ازادي نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګه ورکي که هغه سیاسي ګوندونه وسي که هغه مدني ټولنې وسي او که هغه افراد وسي چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خولې ته ورشي دا مهمه ده. نور چې د هر خوانه وسي که هغه د دولت له خوانه وسي او که هغه د نورو مختلفو غیر متمرکز ډول باندې
د مختلفو جریانونو لاره نوسی.
بلې شفیق صاحب، دغه د سولې د عالی شورا را منځته کېدل او یا د سولې د خبرو لپاره دغه ادرس را منځته کول چې حکومت وایي د سولې پر رابطه چې کومې هڅې کېږي باید د همدغه بنسټ لخوا منسجم شي، نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه ایمال کی او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشي لوبولای؟
زه چې تر څومره معلومات لرم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د ښو ژوند سهولتونو نه برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وي، دوی اروزګان ته تللي وي، دوی کندهار ته تللي وي، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او مجنون ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وي. په کابل کې چې څوک دوی ناست اوسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې، او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بلې شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همدار حکومت په هغه شکل چې لازم وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی، خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کېږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم هغه د افغان دولت له خوانه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي، او هغه د وسلوالو مخالفینو له خوانه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده. کچېره د سولې رښتونی شورا وې او قوي منطقه دلولې، یعنی زه د فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولای شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه سرخي.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ناصر شفیق څرګندونه ورې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی حکومت به هغه پریکړه عملی کړي چې لمخې ټاکل شوې ده. د هغه اسلامي سخدريزي ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنگتن تروسی ډله اعلان کړي ده. د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، پاکستان دا پریکړه ولې اوس کړې ده او د کومې ډلې د خیریه ادارو نمونه یاد کړي دي؟
مننه مراد صاحب. ویل کېږي پاکستان د امریکا او نړیوالو ادارو تر فشار لاندې پریکړه کړې چې د تروریستانو تمویلونکي وسیلې به ځپي. پاکستان تیره میاشت له حافظ سعید سره په اړوندو خیریه یا د صدقې او خیرات په نوم ادارو د لمنځه وړلو محرم پلان جوړ کړ. واشنگتن وایي حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلود چې پکې 1,68 کسان وژل شوي وو. امریکا همداراز وایي چې جماعت داوا او فلاح انسانیت بنسټونه د لشکر طیبه ډلې تروریستي جبهې دي. لشکر طیبه ډله حافظ سعید په 1980 کال کې جوړه کړې وه. واشنگتن او هندوستان دواړه پر دغې ډلې د ممبئی د حملو پړه اچوي. سعید دوامدار په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي او وایي چې هغه خیریه ادارې چې د جوړې کړې له سخت دریځو سره هیڅ تړاو نه لري. ملګرو ملتونو پر حافظ سعید او د ده پر ادارو بندیزونه لګولي دي، خو دی بیا هم په پاکستان کې په آزاده توګه د لاریونو مشري کوي. حافظ سعید د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو په لاره کې له خنډونو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان صدر اعظم رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان حکومت به د حافظ سعید د خیریه موسسو کنټرول واخلي او نور فعالیت ته به یې نه پرېږدي، خو ده د دې اقدام وخت نه دی کړی چې کله به وسی. رویټرز راپور کړی چې جماعت داوا او فلاح انسانیت بنسټونو په دې اړه د دوی هیڅ پښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو دغو ادارو مخکې ویلي و چې که حکومت د دوی ته کنټرول ترلاسه کولو هڅه وکړي دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي.
پر پاکستان تورونه دي چې یوازې د هغه توریستي ډلو پر ضد اقدامات کوي چې د پاکستان حکومت ته خطر وي، او هغه توریستي ډلې چې په ګاونډیو افغانستان او هندوستان کې بیا تخریبي عمل کوي آزاد ګرځي. آیا د پاکستان صدر اعظم عباسی په دې اړه هم څه ویلي؟
مراد صاحب، دا معلومه ده چې پرته له شکه پاکستان دا تورونه ردوي، خو د رویټرز راپور وایي چې عباسی یوازې دومره ویلي وروسته له هغه چې د نړیوالې ادارې مالي اقداماتي ځواک سره یې وکتل د تروریستانو تمویلي وسیلو په نقشه کولو پریکړه کړې. دغې نړیوالې ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې که د تروریستانو د تمویل پر ضد اقدامات ونه کړي په هغه لیست کې به د پاکستان نوم شامل کړي چې د تروریستانو پر وړاندې د هیڅ نه کولو په خاطر باید تر څار لاندې سي. همداراز ټاکل شوی د دملګرو ملتونو امنیت شورا یو ټیم روانه میاشت پاکستان ته ولاړ سي او دملګرو ملتونو لخوا د تروریستي اعلان سوي ډلو پر وړاندې د پاکستان په اقداماتو کې پرمختګ وارزوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد بللی وو او ویلي وو چې امریکا یې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیر ایستلې ده، ځکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي. له هغه وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې سوې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. ملالۍ بشیر وه چې د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسي ویلي حکومت به هغه پریکړه عملي کړي چې له مخې ټاکل شوې ده د هغه اسلامي سخدریزې ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنګټن ته روسي ډله اعلان کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د سرپوزی زندان محبوسینو د نه خوړلو احتساب کړی دی. زندانیان وایي دوسیو ته پر وخت رسیدګي نه کیږي او د یو پلاوي له لورې ورته تازه ورکړل شوې جزاګانې د دوی د جرمونو په مقایسه څو چنده لوړ دي. زندانیان وایي تر هغو به احتساب دوام ورکړي تر څو چې ټاکل شوې جزاګانې لغوه نه شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سرپوزی په زندان کې سلګونو هغه بندیانو احتساب کړی چې کلونو کلونو یې دوسیې نه دي څېړل شوي او له کابل څخه د قاضیان راتګ ته انتظار کاوه. د سیاسي او جنایي جرمونو په تور دغه بندي سوي کسان وایي اوس چې د دوی د دوسیو د څېړنې پلاوی راغلی دوسیې په سم ډول نه دي څېړل شوي او له شواهدو پرته د 15 کلونو څخه نیولې تر 30 کلونو پورې جزاوي ورته په غیاب کې ټاکل شوي. احتساب کوونکو زندانیانو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل که ورته ټاکل شوي جزاوي لغوه نه سي او دوسیې په سم ډول ونه څېړل سي نور به هم خپل احتساب وغځوي.
موږ حساب لاندل اصل کې محترم دادی چې د خلکو ته ډیر غټ غټ کېدونه سلام دا ورته ولا سوي دي خلک دي چې په د تلور ولایتو کې و د سیاسي شریکان کړي دي دا خلک چې د بغیاد کې معنا ګوت لګولې دي دلته د شیشل کاله کېدونه په څیر کړي دي په څون ورکو باندې ګوت لګولې دي او بل خبره دا ده چې دلته خلک معنا تلس نه شي دوی شنه ماسی دی مو کومونه سی او دا څه خلک څه چې معنا په دومو په اوله په دواره کې مره برهات یا تم یاشتي یا تم یاشتي ماسی دا د ګنا خلکو ته د ملکی خلکو ته د ورتړي دي کیدونه ورتي او په هسي سره زیریه شتا خلک شتا دلته کیس مې کیس ما خلک ځان وبردا مې وبردا ځین مو مې وس بنا مزي حساب شروع کړی نو حساب وسوم شروع
د کندهار د بشري حقوق خپلواک کمیسون هم د محبس په سیاسي بلاکي د بندیانو لخوا د نخړلو احتساب مني او زیاتوی چې بندیان د قضایي پلاوی لخوا د زیات بند په ټاکلو اعتراض لري. د کندهار زندان مسلمان په دیاړه رسنیو سره د خبرو کولو ډاټه کوي. خو د کندهار د استناف څارنوالۍ رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز کابل څخه د راغلي قضایي پلاوی د پریکړې په خبرګون کې زندانیانو احتساب کړي چې دوی د ستونزو د هواري لپاره کار پیل کړي او یو شمیر زندانیانو خپل احتساب هم پای ته رسولي.
کړی ده او د قانون په چوکاټ کې دوی پیسلې کوي. داسې نه دي چې په خود کبن محکومین او متهمین دا خو نو یو څه شکایت کوي چې د دوی پر طبیعت باندې فیصله ونه سي نو دوی به شکایت کوي. نو هغه مسایل اوس سره مطرح شول دوی تکي نه ټوکته ورکول سو هغه موضوع اوس ماتې نه لکه چې نور ختم شول. دوی غوښتل چې احتساب وکړي.
زندانیان د احتساب د ماتولو خبره به بنسټه بولي. چارواکي باید د سرپزی په زندان کې دا مهال سلګونه زندانیان پرته له دې چې جرم او د بند مدعی معلومه سي د تیرو څو میاشتو راهیسې بې برخلیک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ولی اخنی د پرواله په کوه دولي سوري خبرې کوم. ما ویل چې دا دولت چې دا پوران کمیلان دي پولیس دي کو هر شي دی او کار بکان دي کا هر شي دی چې په دا سړکانو کو سو باندې چې خلک ته مزاحمت کوي دا چې د پارکونو د دولت خپل د اتفاق لرنه وکي شامنی اتراول زکه چې خلک د جبو غل دي او ګرځره ځاګه نه شي چې ولست وري حکومت هم داسې نه کوي چې د ولس زور د پارکشن ولې دي. موږ غواړو چې خپل په وطن کې آبادي راولو او زموږ ولس پر قرار شي. وسلام به احترام.
سلامونه او نیکی هلی. څرنګه چې د هیواد په ټولو سیمو کې ستونزې شته او په هر برخه کې زیات مشکلات وجود لري، ولې بیا په تېره د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې زیات مشکلات دي؟ له دې ولسوالیو له جملې افغان ولسوالی ده چې سړکونه انتهایی زیات خراب دي او د حکومت لخوا څخه د مرکزي او ولایتي ادارې لخوا څخه بالکل توجه نه دولت سره ده او بیا خاص کر زابل ولایت خاک افغان ولسوالی د اندړو علاقه چې کومه ده په هغو کې زیات مشکلات وجود لري. سړکونه کنډ کفر پراته دي او خلک یې په د لاسو په زور باندې دا سړکونه رغوي ولې هغوی ته زور نه رسېږي. نو لهذا ستاسو د ازادي راډیو له ادارې مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام کارفرونه کې نشر نور موخنه نیسم نیګبان.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لستنې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري اورو.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دند شهاب الدین سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو ابتدایي کارونه ښه مخ ته ځي او په نږدې راتلونکي کې به د رایې ورکولو د مرکزونو کره شمېره اعلان شي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو تخنیکي چارو لپاره دېرش میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې د 90% د پیسو ژمنه د افغانستان په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه کړې ده. د غور ولایت خبریالانه او د رسنیو کارکوونکي وایي که سیمه ییز چارواکي دوی خوندیتوب او د رسنیو فعالیتونو ته جدي تدابیر ونه نیسي له مطبوعاتي کارونو به لاس واخلي. دغه اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې په څه کم دو میاشتو کې د سرحد او عدالت غږ په نومونو دوه راډیوګانې د وسلوالو مخالفینو له لوري په دې ولایت کې وسوځول شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره دولتي ادارو ته د فبروري تر اتمې پورې موقتي بودیجه ورکول کېږي. تمه ده چې له دې سره به د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه چې له درې ورځو راهیسې پیل شوې حل شي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې شپږ پنځوس سوله ساتدي سرتیري وژل شوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې له 1994 کال راهیسې دا د وژل شوو سوله ساتو سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. او د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو ساسي د روغ صحت په هیله د خبرونه پیلو. د خبرونه سر درد او تنفسي ناروغي او ته زنګړی شوی زناجیه صفایم او په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې یو راپور چمتو شوی پم دیړه راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. که څه هم په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو کره شمېره نه ده ښودل شوې خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د ژمي د یخنۍ له امله دغه ناروغي په وروستیو کې ډېره خپره شوې ده. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د خپرېدو لوی لامل د کورنیو اقتصادي ستونزې، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی او د ماشومانو روغتیایي حالت ته د میندو نه پاملرنه یادېږي. د تنفسي ناروغیو ترڅنګ سردردي هم یو عام ځورونکی درد دی چې ډېری خلک یې په خپل ژوند کې یو ځل تجربه کوي. خو دا چې د دغې ناروغۍ لاملونه څه دي دا به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند احمدزي څخه واورو.
سردرد یو ډیر عام مرض دی او عرض دی په اصطلاح باندې. او که د ناروغۍ ګروپونه راواخلو نو د هیڅ داسې ناروغۍ ګروپ به نه وي لکه هغه میکروبي ناروغۍ دي که التهابي ناروغۍ دي که سرطانی ناروغی دی که دی بدن د استقلاب ناروغی دی که دی وینه د فشار ناروغی ده که هر گروپ د ناروغی دی په دی کې سردرد دی ورس په توګه باندې منسترات لسی. خو د ټولو نه مهمه خبره ده چې کوم سردرد چې د ټولو نه زیات خلک په نن سبا مبتلا دی هغه سردردونه دي چې صرف همدغه سردرد یو مرض په شکل باندې دی په خلکو کې. په دې کې بیا بیلابیل د سردرد انواع دي. په عمومي صورت سره د ټولو نه زیات دی هغه دا د نیمسیری یا میګرین سردرد دی. کوم سردرد چې د روحي فشارونو نه پیدا کیږي لکه ټینشن په وجه باندې پیدا کیږي د هغه سردرد دی. او ځین نور اقسام دي لکه کلستر په نامه باندې سر درد دی، او بعضی خلکو کې په ځانګړو وختونو کې خصوصا په زنانو کې د میاشتنی عادت سره سم په بعضی وختونو کې سر دردونه راځي، نو بیلابیل انواع لري او هر یو بیلابیل اسباب لري.
له دې سربېره د اکسیجن کمښت، خوراکي توکي او یا هم موسمي الرژي، فزیکی عوامل، خپګان، خاري ګڼګونه، الکول څښل، لږ ویده کېدل، تنده، د درد ضد درملو ډېر کارول، د سترګو ناروغۍ، د غاښونو درد، د قهوې څښل او یا پریښودل د سردرد مهم عوامل یادېږي. خو د سردرد د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ بیا هم له ډاکټر احمد زی څخه اورو.
سردرد کله راځي نو ښه خبره دا ده چې تاسو داسې یو ځای ته لاړ شئ چې هغه تیاری، آرامي او هغلته کوشش وکړئ چې ویده شئ. که چیرته په دې سره نه کېږي کومې د درد دواګانې چې ډاکټر صاحبان تاسو د درکړي تاسو په دغه وخت کې خوړلی سئ، او که چیرته څلور زره نه کم پیدا کېږي، دوه ځلې یو ځل په میاشت کې پیدا کېږي، بیا دومره خبره نه، ځکه هغه دوا خپل نواخص لري. نو که چیرته یو ځل دوه ځل درته په میاشت کې پیدا کېږي کومه خبره نه ده. د کار فشار او نور ټول روحي فشارونه د ټینشن ډوله سردرد سبب ګرځي. معمولا کله چې د کار د فشار د وجه سردرد خلکو ته پیدا کېږي، هغه لکه د سر په ګرد چاپیره باندې، لکه شات یو کمربند یا تسمه د سر په چاپیره تړي، او داسې زور کوي. کوم خلک چې دغه سر کلک تړي، دوی ته اکثره وخت هغه دادی او تبهونه لري، بل تکلیفونه لري، نو هغه د کار د فشار او د روحي فشارونو په وجه باندې ورس کم سردرد پیدا کړي، د دینه زوريږي. اساسي خبره دا ده چې د هر فشار، هر روحي فشار، کله د کار فشار کې بل فشار، دا باید سړی لګ عادي ونیسي، په خپل فکر کې او کوشش وکړي. یو رقم تخنیکونه دي چې د روحي ډاکټرانی خلکو ته ورخي. د مثال په توګه باندې کله چې دغه فشار سره خلک مخ کیږي، کوشش وکړي ځان ته دس یو لکه دس یو منظره یا دس یو حالت چې دوی زړه خوشحالي دی پیږي، په دغه شی باندې خوشحالي، هغه خپل تصور او خیال تراولي، د دې سره فشار کې کافی اندازه باندې کمواله راځي.
په اونۍ کې لږ تر لږه درې ورځې نیم ساعت پلی تک، بایسکل ځغلول د سر خوکی د لری کېدو لپاره اغېزمن دي، ځکه ورزش د فشار د کمولو لپاره تر ټولو ښه لاره ده.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه ته خرغلی دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه ځنګړي شوی سر درد او تنفسي ناروغیو ته. ډاکټر صاحب کاکړ، د خبرونه په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې ولې تنفسي ناروغي په دې ورستیو کې په خطرناکو ناروغیو کې شمیرل کیږي او رستر بل مخ په پراخیدو ده.
لومړی خو سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو، تخنیکی ټیم ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او خصوصا هغه اوریدونکو چې تاسو یې روغتیا د ژوند ستمنې خبرونه اوري. تنفسي ناروغي روغتیا د چي لکه څنګه چې تاسو په راپور کې غوښنه اوریدونکو اوریدل، اورس تر بلې په زیاتېدو باندې دي. یو مهم عامل په افغانستان کې د برق نشټوالی ده، د ګاز او د برق نشټوالی ده. خلک په سالمه توګه هغه انرژي چې روغتیا ته ضرر نه رسوي، د روغتیا په ګټه باندې وي، د هغه انرژي نشټون په افغانستان کې لکه برق او د ګازو استعمال. د دې پر ځای باندې خلک د ډبرو سکاره چې کوم په افغانستان کې دي، دلته تولید کیږي، کابل ته راځي، نورو ولایتونو ته ځي، ډېر په ازمي توګه باندې، حتی په ښار کې دننه په اطراف کې خو پرېږ د چې په ډېر ازمي توګه باندې له ډبرو سکارو څخه استفاده کیږي. چې دغه د ډبرو سکرو څخه چې سره څخه چې کوم لوګی تولیدیږي، دغه د تنفسي ناروغیو د زیاتولو، د تشدیدولو او څومره چې د زیاتولو یو ستر عامل ده په هیواد کې.
احمد صاحب مهرباني وکړئ.
ورجانې ما ډاکټر صاحب نه دا سړی سر خوږیږي، اولنې مرستې کومې دي باید؟
لومړنی مرستې د سرخوکی څه دي؟ دا به ډاکټر صاحب تاسو ووایي. ډېره زیاته مننه
محمد صاحب، ډېره زیاته مننه. سلام تا ته. سردردی مختلف عوامل لري. ځینې عوامل محیطي دي، ځینې عوامل دننه د انسان په وجود کې شتون لري. هغه سرخوږی چې د سایکوجینیک هډیک ورته وایي، د ذهني فشار د سټرس په نتیجه کې چې کم سرخوږی سردردی د انسان ته پیدا کیږي، عموما لکه څنګه چې له نوم څخه پته لګیږي چې د زیات فشار په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات خپګان په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات کار په نتیجه کې دا سردرد پیدا شوی. نو کچا ډیر کار کړی وي، ډیر فزیکی فعالیت کړی وي، نو خبره ده چې کینی، کار پریدي، آرام وکي، خوب باید خپل پوره وکي. نو دا د کچیر تاسوک د سټریس لاندې وي، د فشار لاندې وي، د خفګان لاندې وي، نو کوشش دی وکړي چې خپل ځان خوشاله کی، چرته آرام کوټه کې کینی، خصوصا کیفین یا قهوه دی وسکي چې دا د اعصابو آرامون کړي.
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کی لوړاندې کومه
ډیر زیاته مننه زنده او پیژنه
لاله بعد نه تاسو سره خبرې کومه تر موږ ته دی اول خبره ده چې مشهور ده چې څوک ډیر وزن ولري خلک وي دا فشار باندې اخته کیږي، خو دلته موږ جوړې بل برعکس بعض کسان چې وزن ډیر کم وي ډیر کمزان وي دوی فشار باندې اخته دي، او څوک چې مثلا ډیر د وزن زیات وي هغوی هم په فشار باندې اخته دي. دې اصلي عامل پختره او بل دغه د فشار مریض یعنی داسې تداوی لري چې دا آینده کې دا فشار یعنی کنټرولي یدون دغه یو نقطه دوا وخوري او یا دوه نقطې وخوري دا فشار کنټرول یا دغه مرض رانی. یو او بل پوښتنه مې دا کوله چې یو مریض تبرکلوز مرض د سې ډیر سالوي خاله مخ کې تیر کړی تداوی اوس بیا امکان لري چې بیا هغه مرض هغه وخت ځواني مرحله دا مرض عمل ته د وجود یعنی پاتې د امکان لري چې بیا کله زړیږي شپېتو ته رسیږي د مرض بیا دغه شرایط دا بیا دغه کیږي ضعیفه کوي. او د مریض چې اعراض علایم موږ ګورو رنګ د بې اشتهامي خلاص کوي او هغه د خولې دغه لعاب چې کله دغه کوي اعلان اعراض علایم لکه توبرکلوز غوندې دا مصاب شوی او کنه دا به هماغه پخوانی مرض د سېدو په وجود کې وی او بیا چې کله ضعیفیږي دغه دوه پوښتنې مې محترم ډاکټر صاحب کولی
حتمان ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
آغا میرجانا فشار په دوه ډوله ده، یو هغه فشار ده چې سبب په وجود کې معلوم نه ده، یو سړی د فشار لوړیږي څومره معاینات چې وکي څومره دقیقات چې په دې مریضانو باندې شوي دي د فشار سبب په دې ناروغانو کې معلوم نه ده، خو ځینې ناروغي دي چې دغوی سبب معلوم ده. یو کس ده د پښتورګو په مزمنو ناروغیو باندې اخته ده، دغه ناروغان چې دي د وخت په تیرېدو سره دغه کوم د وینې حجم دغه کوم مایات چې په څلوري ساعتو کې دوی اخلي د دوی پښتورګي نشي کولای چې دغه مایات له وجود څخه وباسي. نو دغه مایات په وجود کې جمع کیږي، د وجود ټول رګونه ډکیږي، په وجود کې چې کوم خالی ځایونه دي لکه د سږي په یو خالیګا کې پراته دي، زړه په یو خالیګا کې پروت ده، د بدن کوم اعضاء چې د په خالیګا کې پراته دي، نو دغه ناروغان چې د پښتورګو مزمن ناروغي لري دغه ناروغان چې سبب معلوم شو د دوی په وجود کې دغه کوم وب چې دی اضافه کیږي، نو دغه اضافه وبو دغه حجم په نتیجه کې فشار لوړیږي. ځینې نور ناروغي دي لکه کوشنګ سندروم په نوم باندې دغه ناروغي دي یا فیوسایټوکروما په نوم باندې چې دغه د لوړ فشار سبب کیږي.
زما دغه پښتورګي درد کې او دغه د کوډر او د سر درد ډیر لرمه، یو وخت یو وخت مې دغه د چپا بغل لري چپا بغل مې د شپه ونی چې د شپه پر شي ژه دغه د سر درد او فشار مې ډیر شته کېږي. د ډاکټر څخه په دغه اړه ماته معلومات راځي.
ګرانه د پښتورګو درد څومره وخت کېږي چې لري؟
کله شپې کله ورځې چې بده ما نه ده د شپې نه ده چې بده ما نه ده
دوړو په پښتورګي دي درد کوي که یو طرف پښتورګي دي درد کوي
و ټول وجود مې درد ورسره کوي او دا چې کوم مې درد کوي ورسره ستر درد ډیر لرم.
ښه وجود خودي ورسره پړسېدل نه ده، پوخي خودي پړسېږي نه، سهار چې راجګيږي د سترګو چار چا پیره کم سهار خو پړسېږي نه مخ دي.
ادی
ورور چې اړی کنی ولی وا د پختور ګور درد څخه شکایت کوو. د پختور ګو د درد تر ټولو مهم لامل د پختور ګو تیګي او انتانات دي. هغه ناروغان چې د پختور ګو تیګي لري دغه ناروغان د پختور ګو له مزمن درد څخه شکایت کوي. درد دغه ناروغانو کې هغه وخت اضافه کیږي کله چې دوی فزیکی فعالیت وکړي. د فزیکی فعالیت په نتیجه کې دغه عضلاتو کې اسپازم پیدا کیږي، شخواله پیدا کیږي، چې د دې په نتیجه کې بیا د پښتورګو دردونه پیدا کیږي، چې یو مهم لامل دی. بل لامل په پښتورګو کې دانتان یا د میکرو موجودیت ته. کله چې په پښتورګو کې انتان وجود ولري دا هم د پښتورګو یو عمده د پښتورګو د درد یو عمده سبب ده. او دغه ورور ته زما د توشه ده د پښتورګو یو متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو د پښتورګو وظیفوي ټیسټونه درته وکړي. مهم ټیسټ یوریا کریټینین ده. تاسو وګورئ چې دغه لابراتواري معایناتو په نتیجه کې ستاسو د پښتورګو دغه وظیفه معلومیږي، چې د دې معلومیږي یو چې د پښتورګو د ناروغیو یو غټه نښه د وجود پړسوب هم ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې پښتورګي کمزوري شي دغه سلیری ساته اوبه کم توکي چې منګه سکو خوري دغه د بیرون ته د پښتورګو لارې څخه نه اتراکیږي. نو ښه خبره دا وروره چې د پښتورګو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي. لومړی باید تلویزیونی معاینه وکړي. کچیرته تیګه وي په تلویزیونی معاینه کې معلومیږي. کچیرته میکروب وي باید د ادرار یو معاینه درته وشي. او دغه سی ک نور معاینات ضرورت وي هم متخصص ډاکټر سره درته وکړي.
بل اوریدونکو دی ځان راو پیژنې
چې دا د ما پښتورګي چې دې ډیر خوځې ده کوڅه د کلندې ما په کراچي کې نه
غواړم. د رادیو غږ لږ راټیټ کړئ سمنګ ستاسو غږ په سمته غوورو.
که خراب مشینو ما پښتورګي چې دې هغه پښتورګي نه خوځې ده کلندې په کوټه کې مې په کراچي کې عملیات کړی دي. د بریز مې سې په کوټه کې عملیات کړی دي. د بریز مې سې اوس دې دا پښتورګي دې درد کې بازار سر دردم ډیر سره زیات سم.
د پښتورګو د درد په باره کې امامخ کې هم یادونه وکړه کې د شیاتیګي وی یا کې د شی په پښتورګو کې مسانه کې دي یا په حالبونو کې دي انتان وجود ولري. نو لومړی باید تلویزیونی معاینات تر سره کې دغه نورستو د وینې معاینات او ورپسې د ادرار معاینات دی باید د یو متخصص ډاکټر د لارښوونې او پاملرنې لاندې باید اجرا شي. تا ویل چې سر می هم ور سره درد کوي کله چې پښتورګي کمزوري شي. د پښتورګو کمزوري د فشار د لوړوالي سبب کیږي او همدارنګه کې د شورورت کم خونی هم ولري چې دغه یو سو اراضه ولایم دي چې د پښتورګو په ناروغانو کې موجود وي.
ډاکټر صاحب کاکړ د سر درد د لری کول لپاره باید کومو درملو کار وخصل شي او ساسي په اند سر درد لری کول لپاره کورنی درمل څومره مرسته کولی شي؟
لومړی خو باید د سردرد لپاره درمل وانه خستل شي. لومړی باید د سردرد په عواملو باندې فکر وشي. زما سر ولې درد کوي؟ که یو سړی د ذهني فشار لاندې وي، خپل ذهني فشار دی، د کار د کموالي په نتیجه کې یا هغه شیان هغه کارونه هغه ملګری چې دی ورسره خوشاله وي، لومړی باید د درملو څخه بغیر لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند ادا کوم طرز چې تا روان کړی دغه بدل کړه. که دې سره مونږ شو نو بیا د درد ضد ځینې دواګانې دي لکه پاراسټامول ساده چې په هر ځای کې پیدا کیږي دغه باید وخوړل شي. کچیرته د سایکوجینیک هډې چې ما یاد ک چې ګډمهاله سر درد د لسو کالو پنځو دریو کالو د پاره موجود وي، نو ښه خبره ده چې د عقلي عصبي ناروغیو یو متخصص ته لاړ شي چې هم د سر درد دواګانې ورکي او هم چې کله ذهني فشار په دغه ناروغانو کې تداوی شي. د ذهني فشار ځکه د سردرد د ذهني فشار په نتیجه کې د خفګان په نتیجه کې راځي شوی. نو د ژور خفګان ناروغان سردردي لري. نو کله چې ژور خفګان تداوی شي سردردي ورسره په خپل باندې تداوی کیږي. همدارنګه ما چې وخت یادونه وکړه مثال یو سړی مالیګن هایپرټینشن لري، فشار یې هر وخت کوري د 200 درجو څخه اوچت ده، تو د خپل فشار تداوی کی. کله چې فشار تداوی کی سردردي خپل ورسره کیږي. یو بل کس ته په اعصابو کې د دماغ په پردو کې مننجیت لري. نو مننجیت یو میکروب دا په دماغو کې موجود ده، د دماغو د دریو پردو د التهاب سبب ده. نو دا التهاب باید ډاکټر تداوی کی سردردی په خپل باندې ورسره کیږي. یو مور د حامله ده، له شلو هفتو څخه زیات د حمل وخت وتلی ده. نو کله چې ماشوم پیدا شي فشار خپل د مورکۍ د شپږ ورځې وروسته ټیټیږي، فشار سردردی ورسره په خپل باندې کیږي. نو ښه خبره ده چې سړی باید لومړی آرام وکړي، قهوه او شین چای باید وسکل شي، او که بیا مونږ شي له ساده د درد ضد درملو څخه باید استفاده وشي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. زمنګ د نن ورځې موضوع ده سر درد او تنفسي ناروغي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی او زمنګ بوختنی ځوابوي. بلوریدونکو دې مهرباني وکړئ.
تاسو قدرمن مننه ډاکټر صاحب ته وکړئ. سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
سلام محترم ډاکټر صاحب، دا چې د سر درد د معدې له طرفه زیات کیږي او که د اعصابو د فشار او تنفسي ناروغي د ستوني جاغور شي غټ شي دینه زیات وي او که د زړه غټ شي دینه او که بل کوم تکلیف وي، دا پوښتنه محترم ډاکټر صاحب.
ډېر مننه، مهمه پوښتنه دی او ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دوی ویلی سر درد د معدې نه زیات وي که د اعصابو نه زیات وي. ما وختي یادونه وکړه چې ټولې ذهني ناروغۍ هغه ناروغۍ نه هغه ناروغان چې په ژور خفګان باندې اخته وي دوی سردردي لري. همدارنګه څرنګه چې د معدې ناروغان د معدې ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده او دغه ناروغان هم د فشار لاندې وي، چې بالاخره ټول د مزمنو ناروغیو مریضان چې دي، ناروغان چې دي، بالاخره دوی اقتصادي ډول باندې خرابېږي، د ژوند کم طرز العمل چې ده هغه خرابېږي، په کورنۍ باندې د وګو بار وي، نو دغه ناروغان هم بالاخره ژور خفګان ته ځي. نو څرنګه چې د معدې ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده په بعضو ناروغانو کې، نو دغه هم یو عام سبب ده چې دغه ناروغانو کې د معدې په ناروغانو کې څومره مالې دلی دي، خصوصا د ایچ پایلوري ناروغان ښه به تداوي شوي وي، میکروب پکې موجود نه وي، خو دوی بیا هم ذهنن دا فکر کوي چې زما په معده کې میکروب ده، څنګه هاضمه نه لرم، زه اشتها نه لرم. نو د معدې تکلیف هم د سردردی یو لامل کېدلی شي.
بله، سردرد څومره خطرناک ناروغیو کې شمیرل کیږي او ترڅنګ دا چې درملنه یې ونه شي څه ناوړه پایلې لري؟
اول خو دا چې سردرد یو ناروغي نه ده، د یوې ناروغۍ یو علامه ده، یو عرض ده چې تا ته د ناروغ یوه ګیله ده. ته په ناروغ کې سردرد نه ویني، ناروغ درته کلینیک ته راځي، ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب سر مې درد کوي. نو سردرد خپل ناروغي نه ده، د بلې ناروغۍ یوه ګیله ده چې ناروغ ډاکټر ته کوي. ما مخکې یادونه وکړه چې سردردي خپل عوامل لري، د کومو عواملو په نتیجه کې سردرد رامنځته شوی ده. ځینې ناروغۍ ذهني خفګان دي، دا دومره خطرناکې ناروغۍ نه دي، اوږد مهال شلونه تر لسو کلونو پورې دا ناروغۍ دوام کوي، درملنه کوي، که یو ناروغ تر ډاکټر ښه کونسلینګ وکړي، ښه تداوي کړي، ذهنن دی آرام وساتي، کورنۍ ورته پاملرنه وکړي دې ناروغ ته، نو چې ذهني خفګان ژور خفګان تداوي شو سردرد په خپله باندې تداوي کېږي. ما ځینې ناروغۍ وښودلې، مننجایټس د مننجیت په ناروغ کې چې تر څو د مننجایټس تداوي نه شي، دا میکروب مړ نه شي، سردرد د دې مریض ورس په ورځ اضافه کیږي، تر دې چې دغه مننجیت په خپله د مرګ لامل هم ګرځيږي. یو سړی د په دماغو کې د سر دننه سرطان لري، یو سړی د سر دننه سرطان لري، دغه سرطان هم په دماغو باندې بوج راولي، د سردرد سبب کیږي. نو دغه تومور چې په دماغو کې په سر کې دننه پیدا شوی، تر څو چې ونه ویستل شي نو دغه سردرد نه ختميږي.
مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم کوریا.
وعلیکم السلام. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني. خونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
مال ډاکټر صاحب څخه دا سلویش ساتي کې، یعنی که یو څوک د سر په درد اخته وي، هیا دا مرض دی او که ستوني وخت دوام کې دا او کم غذاګانو چې د استعمال کې وده ته د سر درد پیدا کیږي او د سر د درد دپاره سونی دغه ماسره تمامي ده چې څوک وځي شوکي او دغه د سر درد جوړ شي
وځي. اخونزاده صاحب، دغه ورسې پښتنه منګوانه خسته، دغه ورسې پښتنه بیا وکړی تاسو؟
دا غوړ سه په ثاني دا خو ما د کوم غزاګان خدای استعمال وکي د سر ته دا د ختنې کم غزاګان معنا د سر د درد سره چا د معنا هغه غزا د استعمال کې د سر په درد اخته کیږي او نه ما سر ته معنی د سر د درد لپاره
هغه غذاګانې چې ډیر شحم ولري ډیر کولیسټرول ولري دغه غذاګانې او هغه چاکلیټ چې کاکاوداره چاکلیټ چې په روټین ډول زموږ په ټولنه کې استعمالیږي لویان یې خوري ماشومان یې خوري ټول یې خوري دغه چاکلیټو کې چې کوم د ټار په نوم باندې یوه ماده ده دغه د سردرد ستر لامل ده هغه ناروغان چې سردردي ولري له زیاتو خوږو خوړو څخه له زیاتو شهم لرونکو خوړو څخه او همدارنګه د چاکلیټو له استعمال څخه باید کمه استفاده وکړي سردردی کچیرتا لړمحالی وی د سټریس او د فزیکی فعالیت د زیاتوالي په نتیجه کې راغلی وی دا په سلیری ساتونو کې بیرته آرامیږي خو کچیرتا سردردی د ورځو څخه هفتې ته وړي او د میاشتو کلونو ته وړي نو دا خپل بیا د ناروغي یو سبب ده یو عامل ده یو نښه ده باید ناروغ ډاکټر ته لاړ شي او د سردردی د عامل په اړه باندې باید کوشش وشي او د عامل باید پیدا شي
بله بل اوریدونکو ته مهرباني
ما پښتنه دا ڈاکٹر صاحب نا کہ تقریباً در سلون میں سکیزی زما پر سر بانی درد کیجی او مخکم دانا روغی نو موجود دا تاگر بجیمی پو موسن کی با ملتا ملتا مستقل بانی گردی دو نوو چی ماسی شمالی یا گرمی تکسینم بس پر سر درد کیجی
خیر ڈاکٹر صاحب تاسی کم پختن لاری
ہر کال دا سر درد دا جیمی پو موسن کی پیدا کی گی
نا اوس موسم نه غواړي بس کجمه یې کدو به چې ما سي شمال دي نو هم شلي یا لمر تکسینه ما سر درد کې مخ کې نه وو
مخ کې نه وو د سکه علي دغه مشکل درته پیدا شوی دا
bale wo tier kano na bada ga mushe khad bani pajim ki zar je do sar ko ilman ki tumra ya kham nas tier salo ko nisbat ya kham nas no bya bo da tandi ta mo shamal mushe da ya shamal wo chi ma sik garam shamal ka ya khwi ka adi da tsarni mo sem mi chi shamal da tandi to mushe le bas pasar dar ki
تاسو د دغه سردردی د عامل تاسو دغه د خپل په ګوته کوم یخه هوا چې د ټپ موټر سایکل باندې سپوري پلار کیږي دغه یخه هوا په تا باندې لګیږي نو اوستا د پوزي چې کومه مخاطی غشا ده دغه د دې د میکروب سبب کیږي همدارنګه د مخ په د مخ د کاسي په مخکنی برخه کې د ساينسونو په نامو باندې دلته کسوړي موجود دي خالګامې موجود دي دغلته کوم هوا چې میکروبي هوا چې دلته داخله شي دغلته میکروب جمع کیږي چې ساينوسایټس ورته وایي نو دغه کم میکروبونه چې ستا پولوي تنفسي سیستم کې د یخي هوا په نتیجه کې هلته داخليږي او شاید ماسک او د سمال هم د مخ نه تاوي نو یخه هوا د ستا د سردردي عامل ده
بل ورودونکو له کندهار نه مهرباني وکړئ
او خو نه په دوه چم کندهار ته خبره کوم از ما دا سخت خو نه کوي مو بس دروند دي بس دغه سي بس دغه وس یخ دي دغه سي خو نه کوي دا ټولم خشتي
خاصر دي خو نه کوي کټول وجود دي او د لاسونو ورغوي دي هم خو نه کیږي
یا 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 بس خالی سر مخلیقی
خواه وزن دی ورست تربلی کمی گی کنا وزن دی ثابت دا وزن دی سنگه دا
وزن کم دی دا سر از وزن کم دی
نه ورست پا ورست خواه کمی گی نه وزن دی
یا یا ورست پا ورست نکمی گی بس سیامین برا برا دخوا سر مخلیقی سر دی درون دی بر بس سر انتشار از دی
خا په سر باندې فشار راځي سر کوم خفګان خو نه کوي تشویش خو ډیر نه کوي
بس دې خوښته مې بس د چا سره چې څو سلام دوا چې مچو ما مارکیټ زو
وکړه مهرباني مهرباني جواب ته وکړه دغه ناروغ هم فکر کوم ل بیکاری څخه کړیږي چې دغه بیکاری هم دغه ناروغ لپاره د انزایټي او د جوړ خفګان سبب شوی ده او دغه په نتیجه کې د سر درد کوي خولي کما مهمه خبره نه ده کدی یو چا سر خولي کوي او دي کې دا کومه مشکل خبره نه ده خوروره خبره ده چې خپل ذهني خفګان تداوی کې د عقلی عصبي ناروغي یو متخصص ته لاړ شي ترسو دغه ناروغي د تداوی شي ل سر درد خبدی هم مخنیوی وشي
مننه کو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ل ازادي رادیو اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
سلامونه او نیکی له تاسو او ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام مهرباني.
زمان رنګورې مله زابل نه میاړي کني ولې ده بس عمر می 25 سال ده او وزن باندې څلور نوي کیلو یې سر درد لرم چې ستنه غوښه لږ معمولي غوښه وخورم نو دغه بیا مې بېخي دا رقم یم ته به وایي چې بس هغه خپله چما نوم را باندې بتا چې پیداس مې سر درد کوي او کله کله بیا جوړ یم ور سره نو چې دغه چاغوالی لامل ده او دغه د ماښام ډوډۍ چې اوس مخ سړی پرېږدي
نو د وزن زیاتوالی ان تنها پزړه باندې تاثیر کوي ما وختیا د ونه وکړه چې د نفستنګي د پاره هم د وزن زیاتوالی یو مهم عامل ده هغه څوک چې وزن زیات وي نو د دغې کسانو د وینې غوړ یا کولیسټرول هم زیات وي کله د چا چې کولیسټرول زیات وي د وینې غوړ زیات وي دغه ناروغان په لوړ فشار باندې هم اخته وي نو رنزور صاحب لزابل نه د چاړي کنيولې و لومړی خو کوشش وکړه چې خپل وزن کم کړي فشار د کنټرول شو سردرد دیب نو هم بیا نکړیږي
دوستانو خبرونه دغلطه پات رسیږي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړو چې زمنګ پختنې جواب ولی ډاکټر صاحب کاکړ یو نړی مننه
ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم
خوشاله اوسئ دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي منګ د خدای پامن
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمده ایم کل تنظیمای دور از کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو